افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ترشن اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. په بدخشان کې سیلونو د یوې کورنۍ لس غړي وژلي. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي نن د سیمه ییزو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دا کسان د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد په اړوند مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا پیښه تېره شپه شوې. چارواکو ویلي دي چې یوازې د یوه تن مړی موندل شوی دی. د پاتې مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي دغه راز د دې ولایت په شاوخوا لسو ولسوالیو کې په نوي سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د اوښتو خبر هم ورکوي. د تېرې څه باندې یوې میاشتې سیلونو له کبله لسګونو کسان د افغانستان په یو شمېر سیمو کې مړه شوي یا ټپیان شوي او پراخ کرنیزې ځمکې هم اوبو لاندې کړې دي. په عین حال کې د هوا پېژندنې ادارو د هېواد په ځینو سیمو کې د نورو درنو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د کابل کندهار پر لویه لار د یو بس د چپکې دو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او د شنور ټپیان شوي. د سیمه ییزو رسنیو د زابل د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یولسې ښځې دي چې ټول ټپیان د درملنې په هدف نږدې روغتون ته وړل شوي دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون شنبه 1568 کسان چې له پاکستانه ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. د وزارت نن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو وطن ته راستانه شوي دي. پاکستان د خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې د ملګرو ملتونو په وینا له 15,000 زیات کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو یوه اداره په پاپوا نیو ګینی کې د غره د ښویېدو په پیښه کې د له 680 څخه د زیاتو کسانو د مړه کېدو اټکل کوي. د لومړنیو اټکلونو له مخې په دې پیښه کې چې د تېرې جمعې په ورځ د مې په 24 د آرام سمندر په جنوب کې پروت د هېواد کې شوي شاوخوا 80 کورونه لاندې شوي وي. خو د دې هېواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د ماموریت مشر سرهن اکتو پراک اسوشیټد پرس خبري اژانس ته د مړو د شمېر د زیاتوالي خبره کړې او ویلې دي چې په اوس وخت کې اټکل کېږي چې له 680 زیات کسان به د یوې غونډۍ د ښویېدو له امله تر خاورو خټو لاندې شوي وي. په داسې حال کې چې د ټونونو، کاواک، ځمکه او قومي شخړې د ژغورنې هڅې ګواښي، د بیړنیو چارو کارکوونکي ژوندي پاتې شوي کسان خوندي سیمو ته لېږدوي. اوکراینی چارواکي وایي د خارکیف ښار پر یوه سوداګریز مارکیټ د روسیې په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسېدلی. د خارکیف ښاروال اهور تیریخوف نن یکشنبه په ټلګرام چینل په یوه بیان کې ویلي چې د نړېدلې ودانۍ تر خاورو لاندې نور جسدونه موندل شوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر اهور کلیمینکو ویلي چې تر اوسه 14 تنه ورک دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دغه حمله کې چې پرون شنبه وشوه لږ تر لږه 43 تنه ټپیان شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د برید په مهال په پلورنځي کې دننه شاوخوا 200 کسانو. روسیې په وروستیو کې پر خارکیف حملې زیاتې کړې دي. نن په لیتوانیا کې د ولسمشرې دوهم پړاو انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د مې په 12 ترسره شوی و، هیڅ یو کاندید په سلو کې د 50 جمعیو رایه په ګټلو نه و بریالی شوی. نننۍ سیالي د تیر پړاو د انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو د لیتوانیا د اوسني ولسمشر 60 کلن ګیتاناس ناوسیدا چې د بلې 15 کلنې دورې د ګټلو یې ډېر احتمال شته، او د هغه د سیالې 40 کلنې پخوانۍ صدراعظم انګریدا سیمونیت ترمنځ ترسره کیږي. د فرانس پرس د راپور له مخې دواړه کاندیدان له دې سره موافق دي چې له روسیې سره د مقابلې لپاره دی د دغه 2.8 میلیون نفوس لرونکي هیواد دفاعي بودیجه زیاته شي. د بالتیک د حوزې دا هیواد چې د ناتو او اروپایي اتحادیې غړی دی له ګاونډ روسیې څخه ګواښونو ته په پام دفاعي او امنیتي مسایلو ته لومړیتوب ورکوي.
ترشنه آسمان لاندی.
استری مشی ترشنه آسمان لاندی دا دیونی پا پروگرام کیمو ز اجمل اند هر کلکم. نن په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان په طبیعي زیرمو غږیږو. دا چې د افغانستان طبیعي زیرمې څومره دي، سرویګانې څومره شوې دي، څومره یې د سروې په برخه کې کار پاتې دی، څنګه راسپړل کېدای شي، د استخراج او همدارنګه د راسپړنې او ویستلو وسنۍ چارې څنګه روانې دي، قراردادونه چې اوس کېږي د طالبانو په حکومت کې د قراردادونو بڼه له هغه قراردادونو سره چې د جمهوریت پر مهال کېدل څنګه څه توپیر لري، او همدارنګه دا چې په راتلونکي کې د افغانستان له دغې ملي پانګې نه څنګه په ښه او بهتره توګه استفاده کېدلی شي. د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې د پروګرام په دې نننۍ اونۍ کې مو د افغانستان د قانونو او همدارنګه د معدنونو سره تړاو لرونکي دوه دانې پوهان او شنونکي رابلل دي. عبدالقدیر مطفی د افغانستان د اقتصادي چارو شنونکي دي، همدارنګه مولوی د قانونو او صنایعو په وزارت کې د جمهوریت پر مهال باندې کار کړی دی، او همدارنګه ډاکټر صاحب محمد نعیم وردګ چې د خپل تخصص د قانونو په برخه کې اخستې دي. د دواړو قدرمنو ملمنو ته خراغلاست وایم، په دې هیله چې دواړه به روغ جوړي. د خبرونې په جریان کې موږ د هغه اوریدونکو تماسونه او ټلیفونونه هم څو دانې راخلو چې په مشخصه توګه د قانونو او معدنونو د دې د قراردادونو د څرنګوالي په اړه موږ سره خبرې کول غواړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلې واکمنۍ کې د قانونو او صنایعو په برخه کې او همدارنګه د اوبو د مدیریت په برخه کې یو لړ اقدامات وکړل چې ځینې نیمګړي پاتې شول د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره. ښاغلی غنی د پاډکاسټونو یو لړۍ پر خپلو ټولنیزو پاڼو په ځانګړې توګه پر ایکس یا پخوانی ټویټر پیل کړی ده، او په وروستۍ هغه کې نوموړی په افغانستان کې د قانونو د استخراج، په افغانستان کې د شتو طبیعي منابعو، دا چې څه ډول قراردادونه وشي، په منځ کې خنډونه څه دي، او څنګه کولای شي د افغانستان واقعاً په ملي پانګه بدل شي، په دې اړه څرګندونې کړې دي. د نوموړي د خبرو یوه برخه اورو.
پلانونه دا دي چې لومړی قدم کې باید حدود تعین کړي چې د قرارداد د غوښتنې اعلان څه کوي، هغه معلومات څه د اعتماد وړ دي او ټول ورته په عین نظر کتلی شي، هغه باید موجود وي. دا د شفافیت موضوع ده او د اعتماد موضوع ده، ځکه باید اساس د معلوماتو په ډېره شفافه توګه پانګوال ته ښکاره شي. دومه برخه دا ده چې پانګوال خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او په هغه باندې حدود ټاکي، څومره پانګه چی څومره ګټه پکې ده، د دولت برخه به څه وي، او مخصوصا مادن یوازې ښېګڼې نه لري، اوبه ته ضرورت لري، او اوبه چټلوي، چاپېریال باندې منفي تاثیرات لري، ټولنې باندې. دا ټول ابعاد د دې باید په نظر کې ونیول سي. له هغه نه پس مرحله دا ده چې دا د تخنیکي نظر نه باید وڅېړل سي، د اقتصادي نظر نه باید وڅېړل سي، او د حقوقي نظر نه، او چاپېریال او ټولنیز نظر نه. پس له هغه نه لومړی قرارداد ده چې په هغې کې څرګندېږي چې څومره مدې دپاره دوی به خپل لومړني څېړنې کوي، خپل جیولوجستان لخوا په څه امکاناتو باندې، او هغه دوران کې به مسؤول ملک دوی ته څه ورکوي، څه رقم ښېګڼې به دوی ته برابروي، سهولتونه دوی ته برابروي. او یو وارې چې دا تثبیت سوله په دې موده کې، پس له هغه نه بیا راځي دوهم مرحلې ته، او که دې مرحلې کې دا نتیجې ته ونه رسېدله، باید شرایط ډېر واضح او ښکاره وي چې دا قرارداد څنګه کنسلېږي یا څنګه رفع کېږي. ځکه چې یو ډله خلک قرارداد تر دې دپاره لاسته کوي چې انکشاف ورنه کړي، چې وده ورنه کړي او تنه خېټې لاندې کړي، او بېرته حکومت دې ته مجبور کړي چې قرارداد له دوی نه واخلي. او دومه مرحله وه چې دا شیان تېرېږي، په دې باندې ده چې واقعا استخراج څه ده، ځکه که دا علم ونه لري او پوه نه شي. د مثال په توګه که ګاز خرڅوي، چې څومره میلیون متر مکعب گاز هم زی چې قرارداد ورکوي د مثال په توګه د مسو دې کې باید ډېر په ښکاره توګه دا شرایطي که نور عناصر ووتل هغه د دولت د افغانستان ملکیت ده. عینک منځ کې د مثال په توګه موږ یو ډېر تکړه کابل پلیتکنیک استاد انګلستان کې خپله دکتورا په عینک باندې لیکلې وه، حداقل ولس رقمه مرمر مادن په عینک کې پراته دي او له هغه نه تیر د مسو په منځ کې داسې نادره عناصر دي چې سل چنده له مس نه قیمت لري. دلته دا پوهه په کار ده. اصلي خبرې بېرته راځي تر چې واقعي ملي پوهه دا شخصي پوهه نه ده، دا یو ملي پانګه یې باید موږ لویه ستونزه دا ده چې که هغه اساس چې 1955 کې د مادنو صنایع د وزارت باندې ښودل سوی بېل جنګونه دوام کړی وای نن به افغانستان یو لویه عظیمه بشري پانګه د دې په مدیریت باندې درلوده.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو وروستي پادکاست یو برخوا چې د یوې لړۍ لمخې هغه پر خپل ایکس پاڼه باندې خبرې او په دې پادکاست کې په مختلفو مسایلو له ژورنالیست او لیکوال داود جنبیر سره غږیږي. په دې پادکاست کې په دغه موضوع او څرګندونو کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د استخراج د قانون د استخراج په بیلابیلو مرحلو باندې خبرې کړې وي. رابو شو پایل با له استاد وردګ نه وکړو. ډاکټر صاحب نعیم وردګ، تاسو په دې برخه کې تخصص کړی دی د قانونو په برخه کې، راځئ له ابتدا نه پایل وکړو. د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې تر ټولو پراخې څېړنې چې وشولې د پخواني شوروي په وخت کې وي، چې شاید ځینې معلومات وسی ځینې بنی او وروسته په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د امریکا د جیولوژي مرکز او ځینو نورو ادارو په افغانستان کې څېړنې وکړې د طبیعي زیرمو د معلومولو لپاره. مخکې د دې نه چې استخراج ته لاړ شو، قراردادونو ته لاړ شو، په افغانستان کې شوي تحقیقات دغه تر اوسه پورې چې شوي دي څومره کامل او بشپړ دي او څومره نورو تحقیقاتو ته اړتیا ده په دې برخه کې څو پوه شو چې په افغانستان کې واقعا څومره طبیعي منابع یا که په ساده اصطلاح ووایو قانون شته؟
افغانستان د معدنونو په بخش کې په پنځه پورې خپل عالي تحصیلات په خارج کې ترسره کړي. چې اول مو د عینک معدن باندې د خپل ریسرچ کړی و، غیر دغه بیا په دغو د مخبره ډاکټري وکړي د عینک او د معدنو باندې. د عینک میدان یو ورترین معدن نه تنها په ساحه کې دی بلکې په دنیا کې یو غټ معدن حسابېږي. یعنی ورترین معدن په چیلي کې دی چې پاس د چیلي نه د افغانستان د عینک معدن به معدن دی.
خغلی وردګ، موږ ته د تا خبرې په صحیح توګه نه راځي، د ما همکار به بیرته له تاسو سره تماس ونیسي. کیدلی شي چې د تاسو غږ په ښه توګه ترلاسه کړلی شو، ځکه تصویر هم درست دی خو د غږ په کیفیت کې مو یو څه ستونزې لرو. خغلی مطفی، تاسو ته راځم، تاسو نه که همدغه پوښتنه وکړم چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه ترمځکې لاندې زیرمو په اړه باندې یا د مځکې په سر باندې چې کوم شیان لرو، د دې په اړه باندې شوې څېړنې څومره بشپړې دي او په دې برخه کې څومره کار ته اړتیا ده؟ نوره آیا موږ پوره پوهیو چې څه شی په افغانستان کې شته، څه مواد شته، دی څنګه راایستل کیږي؟ دغه ابتدایي تحقیقات چې دی یو دولت لپاره پکار دي، په دې اړه باندې بشپړ معلومات شته دی تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور بحث شکل کیږي، تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مونږه منابع لرو او د دې منابعو تفحصات او اکتشافات په اوایلو کې د روسانو لخوا نه په هغه وخت کې د سردار داوود خان په وخت کې تر سره شو چې په هغه کې هغه اصلي کم تفاهمات او اکتشافات چو په مکمل توګه افغانستان ورته لاسرسی متاسفانه نه درلود، چون هغه مطالعات چې وشول هغه مطالعات روسانو له ځان سره وړو بیرته افغانستان تقاضا هم وکړله، مګر باوجود دې چې موږ سره د دې یو آرشیف وجود نه درلود او جنگونو په وجه باندې ډېر منتظر شو. زموږ جیولوجیکي معلومات هغه کم نقشې او کم ابتدایي معلومات چې په هغه وخت کې شروع شو، وروسته د هغې نه بیا د افغانستان دولت په رسمي توګه په هغه وخت کې د سروې جیولوجي اداره جوړه کړل. د دې سروې جیولوجي ادارې هدف دا و چې د افغانستان د کاني زیرمونه، د نفتي زیرمونه او همداشان د مختلفو معدنونو په اړه باندې یو وسیع مطالعه ولري او موږ پوه شو چې زموږ منابع په کوم ځای کې. مګر دلته یو بحث مطرح دی، دلته اصلي مسله دا ده چې منابعو تخمین تاسو ویلی شي، مطلب هغه احتمالات تاسو په مطالعاتو کې ورکولی شي چې په دومره اندازه باندې منابع دلته شتون لري. وروسته له دې نه چې تاسو په کافي اندازه باندې د ټولو جغرافیې او د ټولو مناطقو چې په کومو سیمو کې څومره معدن دي، دا په اکثره پرمختللو هیوادونو کې هم تر اوسه پورې نه دي شوي، چون د بشر د معدنونو سره د سر او کار نه وروسته ورځ په ورځ باندې هغه ټکنالوژیکل کم ریولوشن چې ورته ویلی شي یا د تخنیک په برخه کې یا هغه وسایل چې دي هغه ورځ په ورځ باندې مډرن کیږي. د افغانستان د زیرمو کوم احتمالات چې ورکړل شوي دي، دا د سرچینو په اساس باندې دي، د ولایتونو په اساس باندې دي، همدا شان د منابعو په اساس باندې دي. معلوم منابع چې کومې دي په هغې کې عملا په تیرو شلو کلونو کې مونږ قراردادونه هم لرل، مثلا د معدن په برخه کې لکه د مسو عینک قرارداد یا مثلا کرومایت، مرمر، تال، په دې برخه کې مونږ قراردادونه لرل. په نفتو ګازو برخه کې هم یو تعداد قراردادونه وو او د دې قراردادونو هدف دا چې یو اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. په تیرو شلو کلونو کې یو فکر دا و چې مونږ د یو ماینینګ موډل رامنځته کړو، د افغانستان د ماینینګ موډل یا د افغانستان د معدنیاتو کوم نقشه لاره چې هغه لاره باید داسې واوسي چې مونږ د افغانستان منابع په دوامداره اقتصادي ګټو باندې مبدل کړو، او د دوامدار اقتصادي ګټو هدف په اقتصاد کې ډېر واضح دی چې په دوامداره توګه باندې د افغانستان د منابعونه ګټه ترلاسه کو، او دا منابع د افغانستان د اقتصاد د رغول لپاره، لکه مونږ نه یوازې معدن په دې معنی استخراج کو یا مطلب ګټه ترې واخلو، دوامداره ګټه مونږ ته راکړي، بلکې نور صنعتونه لکه د زراعت په برخه کې، لکه د صنعت په برخه کې او مختلفو برخو کې
دغه نقشې کې څومره پرمختګ وشو په جمهوریت وخت کې.
اصلي مسله دا و چې د جمهوریت په وخت کې په نقشو کې ډېر پرمختګونه ځکه وشول چې امریکایي متحده ایالاتو چې کوم سروې او جیولوجي اداره وه د افغانستان د سروې جیولوجي ادارې سره په مستقیمه توګه باندې په اکثر ولایتونو کې وایي سروېګانې وکړلې، مګر تر اوسه پورې هم مونږ ډېر وخت اړتیا لرو چې مونږ په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کړو، او هغه کوم ټکنالوژي چې اوس د منابعو په دقت کې او یا احتمالاتو کې مرسته کوي هغې نه ګټه واخیستل شي، نو په ټول سیمو کې بیا تاسو ویلی شي چې په کومو سیمو کې څومره منابع په کوم اندازه دي او د دې اقتصادي ارزښت څه دی. مګر ما تاسو وویل د دې نه مخکې ضرورت دا ده چې هغه کوم منابع چې معلوم شوي دي د هغې هغه اقتصادي ارزښت په داسې شکل سره استفاده شي چې دوامداره ګټه مونږ ته راکړي.
ښاغلی مطفي، دا راته ووایي چې تاسو فکر باندې دغه طالبانو په د جمهوریت په مقایسه باندې د طالبانو حکومت کې وګورو، په جمهوریت کې هم واضح ده چې د ځینو قانونو استخراج روان وو، تاسو ویل چې ځینې معلوم او داسې شیان چې ټاکلي وو واضح وو د هغوی استخراج کېده. فکر کوي دغه پروسه د طالبانو په وخت کې چټکه شوې ده او طالبانو له هغه څه زیات استخراج پیل کړی دی چې باید ډېر دقت پکې وشي. د یو او بل اوس چې څه شی د طالبانو په حکومت کې استخراجیږي، دا هماغه څه دي چې د تاسو په وخت کې چې تاسو په مادون او صنایع وزارت کې کار کوو، هغه وخت کې یعنی دا مشخص شوی و په دې برخه کې پرمختګونه شوی و، دوی په ماغه پرمختګونو نور پرمختګونه کوي؟
پوری دو باسه مطرح دی. یو اساسی مسئله دا مطرح ده چې تاسو استخراج څه ډول کوئ، څنګه ګټه ترې اخلئ، او څومره اقتصادي رفاه ته زمینه برابروي. اقتصادي رفاه ته زمینه په دې معنا چې د عام افغانانو اقتصادي ژوند ته تاسو وګورئ، هغه اقتصادي عام ضرورتونه زمونږ په دې تیرو څو کلونو کې مسلسله توګه معنی د خارجي مرستو په مټ معنی مونږ خپل اقتصادي ضرورتونه مرفوع کوو. په تیرو شل کلونو کې د منابعونو د یو وسیع فکر په اساس معنی یو لیدلوری رامنځته شو، او دا هم په ډیر مشکل معنی، چون تاسو ته معلومه ده چې منابع مادن داسې یو سرچینې عایداتي سرچینې دي چې په دې کې د هر چا کاري، د هر چا پکې ګټي، او ډیر په محلي توګه معنی په ولسوالیو په کچه معنی او په ولایتونو په کچه معنی مداخلات او نشان غیر قانوني کیندنی او دا مسائل. که تاسو دې تیر شل کلونو باس کوي، مونږ په هغه وخت کې فکر دا و چې د افغانستان اقتصاد په دوامدار توګه معنی په خپل ودریږي، نو مونږ د خارجي مرستو یو هیواد باید نه اوسو، بلکې مونږ باید مبدل شو په یو دوامدار اقتصادي پراختیا معنی. دوامدار اقتصادي پراختیا په دې معنی چې د هر اقتصاد کې خصوصا مادن بحث چې تاسو کوئ یا د مادن د مدیریت بحث چې کوئ، په دې کې د هر برخې لپاره تاسو ضرورتونه تعریفوي، او د تعریفونو په اساس باندې خپل اقتصاد یو موډل جوړوي او لاغې نه دوامداره ګټه اخلي. مثلا فکر دا موجود چې مونږ به مادن استخراجو، او د مادن په مقابل کې مونږ د ریل ګاډي پټلۍ په افغانستان کې جوړو. مثلا مادن به استخراجو، په د مادن په مقابل کې به مونږ د افغانستان د اوبو مشکل، د پاک اوبو د لاسرسي کوم مشکل چې ستونزه چې دا به حل کو. مثلا مادن استخراجو، دغه دوامداره فقر چې د کچه بچ دی، مثلا مونږ به په راتونکو 15 کلونو یا 10 کلونو کې مونږ مثلا 1 میلیون انسانانو ته د کار زمينه برابر کو. څومره چې هم تاسو یو گردش پولی رامنځته کوي، اقتصاد رابطه ورکوي، یو بل سره منسجم کوي، دا ټول دی دوامدار اقتصادي ګټو سره تعامل کوي، یو 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 اقتصاد ته جوړي. یو اقتصاد هم د شکل لري چې د مختلفو برخو نه جوړ شوی. مثلا مادن د افغانستان د منابعو سرچینه ده، او د افغانستان ګټي دي، پکې کته چې د افغانستان مادن منفي کوي، افغانستان سره هیڅ نه پاتې کیږي. مګر افغانستان سره د مادن سره تاسو کولای شي انرژي ملاستر راوړي، مادن سره تاسو کولای شي مالی سرچینې ملاستر راوړي، مادن سره تاسو کولای شي ریفارم ملاستر راوړي. د دې ټولو لپاره یو بنیادی او یو وسیع دیت او یو وسیع لار په کار وچی. متاسفانه د دې شل کلونو مخکې لاغې نه چې هغه کومې جګړې وې، هغه هم په مادن باندې تاثیرات اچولي وو. بیا وروسته لاغې نه د شل کاله په دوامداره توګه باندې هم جنگ وو، هم چې د اقتصاد برخه کې کارونه کېدل او مادن برخه کارونه کېدل، دې هم ډېر منفي تاثیرات اچولي وو. په غټه کې دا ویلای شم چې د افغانستان د منابعو ظرفیت ته په کتلو سره زمونږ ابتدایي ضرورتونه څه چې زمونږ ډیر پرمختللي کوم ضرورتونه چې په نړۍ کې دي، مثلا ټکنالوژي په نړۍ کې ډیر پرمختګ کړی دی، تاسو له نړۍ نه ټکنالوژي اغستلی شئ. مثلا
د هغه له مطفي د ما هدف هم دا دی، تاسو چې دا کوم ټکی یاد کړل چې داسې یو نیت موجود و یا داسې یو نظر موجود و د جمهوریت پر مهال باندې چې مادن به اخراجو او په بیلابیلو اړتیاو میلیارډ ته ویدی، او دی یو دوامدار اقتصاد د خپلول لپاره به لګو. پښتنه دا ده چې په دغه برخه کې تاسو څومره داسې راټولې کړې کراته، څومره پرمختګ وکه، او اوس چې د طالبانو په حکومت کې د معدنونو کمکار روان دی، فکر کوي چې هغه پروسه مخې ته بیایي چې په جمهوریت کې پایل شوی و، کنه دوی یو جلا پروسه مخې ته وړي؟ لنډ جواب کرا کی مهرباني.
دا اخرنی برخه جواب اول درکم چې تاسو ویل چې مثلا په هغه وخت کې د افغانستان سره د خارجي مرستو کوم لړۍ چوا، د دې ضرورت نه پخیدلو چې زمونږ د رقم سرمایه چې د دې زمونږ په عام یا ابتدایي ضرورتونو باندې چې د دې سرچینې مصرف، مثلا د مادن اوایت مونږ د مصرف لپاره فکر پینه کول، د معدن اوایدو لپاره مونږ یو زنجیروي پروسه په پام کې نیولې و. مثلا مونږ ویل چې د معدن اواید باید راشي یو انډستری یا بل انډستری مونږ ته په خپل معنی ودري او د هغې انډستری بیا پیسې راواخلو مونږ په مختلفو برخو کې استعمال کړو، لکه مثلا د تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، د ریل ګاډي پټلۍ او نور دغه فایبرټیک کیبلز او دغه اقتصادي کم منطقوي او بین المللي کم ضرورتونه چې دي او اقتصاد ور سره تړلی دی. بل بحث چې تاسو مطرح کړل اوسنی شرایطو، اوسنی شرایطو کې اصلي مسله دا ده چې د عوایدو ته ضرورت دی او عایداتي سرچینې معدن هم عایداتي سرچینې دي، مګر که تاسو دغه عواید راواخلئ او تاسو په خپل ابتدایي ضرورتونه مرفوع کړئ او تاسو په بنیادي ضرورتونه مرفوع نه کړئ. بنیادي ضرورتونه مې هدف دا دی چې تاسو باید افغانستان دې ته محتاج نه کړئ چې نور دی د صحت په برخه کې یا مثلا نور د انډستری په برخه کې ضرورت ولري، چون افغانستان خپل د ظرفیت لري چې معدن راوباسي، استخراج کی او په پراخه فکر معنی د دې استخراج نه داسې ګټه واخلي چې په دوامدار اقتصادي ګټو معنی مبدله شي. او دغه مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې، حتی کویت یو مثال دی، دوی د معدن اواید په داخلي عادي بودجو کې نه مصرفوي، دوی د راخلي او دوی سرمایه گذاری کوي. مثلا د نړۍ پرمختللو کمپنیانو سره دوی سرمایه گذاری کوي او د معدن اواید راخلي په نورو بنسټیز پروژو باندې لګوي ترڅو لاغې نه ګټه واخلي او هغه کې یو
مننه خغله مطفي بیرته تاسو ته راځم. لدینه مخ کې چې بیرته تاسو راستون شم، دا بحث جالب دی، له تاسو سره به دوام ورکو. ډاکټر صاحب وردک ته ورزم. لدینه بیرته ماغه دی فایل پښتنه کوم، چون دا دی معدنیاتو په برخه کې تخصص لري دی افغانستان. خغله وردک، تاسو ته دا وایي چې په افغانستان کې دی شتا معدنونو پاړه دستی دغه بیلابیل سرویګانې کې د شوروي په وخت کې شوي دي، که په وروستیو شلو کلونو کې شوي دي، معلومات شته؟ معلومات څومره د دې لپاره کفایت کوي چې موږ یې پر بنسټ باندې لوی لوی قراردادونه وکړو په دې وختونو کې؟ ورورکه، زه خو
دې لږ ورسته ماشوم ده، دو پنځه یا کلو د اتیاو کلو وخت ده، ځکه په دغه وختو کې ما خپل هم ریسرچ کړی و او ما هم د عیناکو معدن کې کار کړی دی. زه د عیناکو د معدن شروع کوم، ځکه د عیناکو معدن یو تادابي منابع د افغانستان کېدلی شي ورسته د وسپنې د معدن. د عیناک معدن په پنځو برخو کې قرار لري، چې هغه مرکزي معدن د عیناک دی، هغه جوار دی، تغار دی، دربند دی او پر کابل دی. په هغه وختو کې چې موږ ریسرچ کړی و، هغه یو مرکزي معدن چې هر کال یو میلیون تنه و باسو شل کال، دغه یو مرکزي معدن کفایت کو چې شل میلیون تنه دغونه و باسو، دا پنځه په کریده. او په دربند کې تقریبا 2000 متر جګ غار دی چې د غره په سر باندې او 1000 متر ټوټ په دغه ټول ساحه کې د میسو هغه لیدل کېږي. او د افغانستان د میسو معدن دوه معدن دی په دنیا کې، اول چیلی ده بیا افغانستان دی. که موږ د میسو معدن په صحیح توګه استخراج کړو، هغه اضافي مواد چې د میسو سره وجود لري لکه تیلا، نقره، کوبالت، نیکل او داسې نور شیان، هغه شیان د معدن مصرف پوره کوي چې استخراج کړو. مس پرېږده، مس خپله په خپله باندې هغه پاتې کېږي موږ ته، مګر دا د کوم مملکت څخه موږ قرارداد وکړو، یو څوک موږ سره کوي او یو طرف په څوک دغه څه قرارداد کوي، دا به ډېره مهمه وي چې بده کې دا ټول محاسبه شي. د شوروي زه چې په هغه وخت کې وم، د شوروي دولت غوښتل چې د عیناکو معدن وباسي په دوه په درې طریقو باندې. یو طریقه دا وه چې په افغانستان کې یوه زړه فابریکه یې درلودله په کلماکیر کې یا پلمالی کې د ازبکستان په جمهوریت کې، هغه غوښتل چې افغانستان ته راوړي. نیم معدن نیم په افغانستان کې تصفیه کړو او زیات بیا یوسي هلته، بیا په شوروي کې د اریمبورګ دوه زوی کې تصفیه کو مګر بیا هم 50-50 و نیم با افغانستان خاصله او نیم بشوروی خاصله مګر داود وخت کې دا قرارداد ونه شو داود وخت چې نورم کوشش وکړي چې د دوه معدن از جات مخته پاتې شي او د معدن چې جوړیدل او د معدن په استخراج کې او شورویانو دغه اضافي مواد نه حساب اول د کوبالت او نقره او طلا او دغه شیان هغه وخت چې د اضافي مواد هغه نه حساب اول مګر داود ورته چې نه دا به حسابوي د دوه معدن مصرف د مواد پوره کوي خو هغه ونه شول داود هم نورو د شوروي هم وجود نه درلودلو زما نظر به دغه وي چې د افغانستان معدنونه هر څوک چې وباسي
تخنیکی دا ولی باید وباسی مننه ډاکټر صاحب بیرته زتا تر اعظم واقعا د څورزی مخ کې یو لدغه کسان نه چني وخت لمغې نوم واخلو مقتدی معدنونو د قراردادونو پاړه د وسنوي قراردادونو پاړه د ورته ټکی شکایت وک کم ته چتا سو اشاره وکړه د خغلی غنی د غږیز کلیپ چې موږ مخ کې خبر ک پاغي کوم د ټکی ته اشاره شوه دا یو د افغان اقتصاد پوهانو یا سوداګرو نه مخته ویل چې متاسفانه په زینو قراردادونو کې د معدنیاتو چې شوې دي پاغي کې په دې ورستیو کلونو کې یا د غټکی په قرارداد کې په پام کې نه دی نیول شوی او یا که شوی هم دی ډیر هغه مسلکی پوها او معلومات په دې برخه کې نشته دی هغه په ځنګړی توګه په یو قرارداد کې د تلا یادونه وکړل چې په همدغه توګه باندې تلا پرتل دینه چې د اغاړوندې کمپنۍ حق وی وړل کیږي خاغله متفی تاسو په دې اړه باندې په خاص تجربه درلوده او د وسنوي قراردادونو ته په کم نظر ګوریا د ستون زموږ په افغانستان کې شته دی چې په زینو قراردادونو کې خای د قانون سره د نورو راوتونکو مواد چې خای په زینو مواردو کې له قانون مهم وي دی هغه موضوع له پامه وغورځول شي هغه وخت تاسو ته څومره مهمه ده وس تاسو که څار افغانستان کې خصوصا دی نو واکمنو تر څار لاندې کوم قرار دادونه کیږي څومره په نظر کې نیول کیږي
دونو برخه کې د معدن کوم قرار دادونه دی هغه درې مشخصه برخه لري او د دې درې برخو په اساس باندې قرار داد جوړي لومړی برخه د معدن اقتصادي بحث دی چې مثلا د منابع په مدیریت کې په ستراتیژیک توګه معنی تاسو څنګه خپل اقتصادي ګټې تعریفوي مثلا ستاسو لپاره اقتصادي ګټه څه ده آیا تاسو صرف مالیات اخلي آیا صرف د ځمکې د ساتنې کرایه اخلي آیا غواړئ چې صرف استخراج وکړي او د په مقابل کې صرف مالی سرچینې یا وسایل ترلاسه کړي اقتصادي بحث ډیر وسیع بحث ته ودی کې باید اقتصاددانان په دې معنی د شرایط وټاکي ځکه هغه په احتمالات معنی په اقتصادي احتمالات او اقتصادي ارزونه په سم توګه معنی په قرارداد کې ځای پزې کول شي دوهم د اقتصادي دوهم د قرارداد حقوقي برخه ده چې تاسو څه ډول قرارداد کوئ آیا یو قرارداد کې شرایط څه ډول تاسو ټاکئ کچېره شرکت خپل شرایط ونه مني څه ډول برخورد ورسره کوي کچېره شرکت لتاسو سره مثلا استخراج هم د میسو کړه دی ورسره تلاره وزي غي برخه کې څه کوي دا دی حقوقي برخه د قرارداد پورې اړه لري دریمه برخه تخنیکی برخه ده څه ډول وسات ورکوي د خپل قرارداد ته او د خپل قرارداد ته په سمته وګټه اخلي نو دوی درې مرحلو کې تر ټولو مهمه مرحله همدغه درې دی په یو قرارداد کې او د دې نماسي واچ کله تاسو هم د منابعو قرارداد کوي د منابعو منفي تاثیرات په تاسو باندې راتللی شي مثلا مونږ ضرورتونه تعریفو بیا تقاضا او ارزه هم ورته وینو یا د اقتصاد سره چې مثلا مونږ یو قرارداد د غاړیکه جوړو څه ډول باید محاسبه کو د افغانستان ضرورتونه ډیر واضحه ضرورتونه دي مونږ په سند پرخ کې ډیر سخت ضرورت لرو چې مونږ سند داخلي سند ته پخپو ودرېږي څوچې داخلي سند پخپوونه دريږي کار زمینی نه برابرېږي تر څوچې کار زمینی برابرې نشي خلک اوای تر لاسنۍ کې ماش تر لاسنۍ کې قدرت تی خرید نه لري کله چې قدرت تی خرید ونه لري تاسو نشي کولای یو سستینبل ډیولاپمنت یا دوامدار اقتصادي پراختیا خواته ورسیږي بل مهم او اساسي بحث دا دی چې نظارت ډیر زیات مهم دی چې تاسو باید د ټولو قوانینو شته قوانینو ځکه مثلا تاسو قوانین جوړوي د مادن یو یو برخه کې قانون جوړ کړی دی پاغه قانون کې د وخت د تقاضي په اساس باندې باید تغیرات راولي پاغه کې باید د محیط زیست مسلې په کې واضح وي پاغه کې باید اقتصادي ارزښت واضح وي تاثیرات اقتصادي باید په کې واضح وي او همدغه شان هغه ټول برخه باید په سمه توګه معنی تاسې ادرس کړئ زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ تجربه د مادن د قراردادونو په برخه کې یو خه تجربه دا و چې په هغه وخت کې چې کوم د افغانستان سروې جیولوجي اداره جوړه شوله د مادنیاتو لپاره د افغانستان یو تعریف رامنځته شو یو نریټیو رامنځته شو چې دا د افغانستان منابع باید په داسې شکل سره استفاده شي چې مونږه د خپل خود کفایي خواته یو ګامزن شو مثلا موږ په مختلفو برخو کې کولای شو خود کفا اوسو منابع نور خلکو نه ضرورت نه لرو چې واردات دي او بل مهم مسله دا و چې په وخت کې قراردادونه د قراردادونو شکل په داسې شکل سره چې تر ټولو غټه کمپنی لکه مسینک مخکې په بحث مو شو مثلا مسینک قرارداد کې موږ چینایي شرکت ته وویل چې تاسو موږ سره په قرارداد کې مثلا په هغه وخت کې چې کله لاسلیک شو شرایط ورته وټاکل شو چې تاسو به ریل ګاډي پټلې رغوي تاسو به انرژي مراکز جوړوي تاسو به د اسکان مجدد برخه کې تاسو به د محیط زیست برخه کې تاسو به د متوازن انکشاف برخه کې په مختلف برخو کې موږ شرایط هغه وخت کې په قرارداد کې ټاکلی وو مګر چینایانو لا غین انکار کول او په هغه خاطر باندې هغه ته مونږ په هغه وخت اجازه نه ورکول چې تاسو استخراج وکړي چون زموږ شرایط مشروط په یو قرارداد باندې او قرارداد په دې خاطر ډیر زیات مهم دی چې تاسو پکې ټول هغه اقتصادي تخنیکی او حقوقي برخې په داسې شکل سره ارزیابي کوي او زه په ځای کوي چې تاسو وکولای شي لاغینه نظارت وکړي تاسو په دې معنی پوه شئ چې موږ څومره منابع دي مثلا د یو پرمختللي اقتصاد د ګامزن کېدو لپاره مثلا که تاسو غواړئ چې یو
خغله متفي کلمراته وایي زه نه غواړم چې تاسو خامخا ځکه چې تاسو په منطقه کې نه په سیمه کې نه معلومات بم څومره یي خو دا راته وایي چې وس چې دا کوم قراردادونه کیږي د قانونو استخراج پروسه روانه ده د کی څومره ماغه ټکی چې تاسو غوښتل په نظر کې نیول شوی
خاغله تاسو باندې مستاس
پورتنه وانه ورېدل زه غواړم دا پوښتم چې ضرورت ده چې خامخا راته جواب وایي ځکه زه نه پوهیږم چې تاسو په دې برخه کې څومره معلومات لرئ په دې وسنی وضعیت باندې خو بیا هم کومه تبصره لرئ په وسنی وضعیت کې چې د طالبانو حکومت دی ام په حقوقي مسایلو کې دلته ستونزه شته ده تر اوسه پورې دا نه ده معلومه یو شی واضح ده چې دوی پخوانی قوانین په ځانګړي توګه اساسي قانون ملغا کړی دی دا نه ده معلومه چې دی قانون او نورو برخو کې چې هغه مسلکی برخه دي آیا قوانینو باندې عمل کوي کنه نو له حقوقي پلوه خو یې ستونزه جوته او معلومه ده چې شته ده ځکه قرارداد چې کوي ته باید په خپل هیواد کې هم قوانین ولري نړیوالو قوانینو سره هم باید رابط ورکی او بیا د هغه قوانینو پر بنسټ باندې تکول شي چې قرارداد وکي لاغې نه بیا دفاع وکي هغه بیا د هغه ماده په اساس باندې کولای شي چې لغوه کړي چې کمپنۍ په شرایطو باندې پوره کار نه کوي وس د وسنی وضعیت په اړه د تاسو تفسیرات څه ده آیا ماغه قراردادونه یا ماغه څه چې تاسو په جمهوریت کې وغوښتل دا پروسه ماغه روانه ده او کنه
ګوري معلوماتو ته لاسرسی او د منابعو په صحیح توګه باندې مدیریت دا ډېر مهم بحث دی مثلا که تاسو په اوسني شرایطو کې د مادن بحث کوئ زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې موږ ډېر مشکلات لرو چې بیا په غټه کې مسله سیاسي ثبات خواته ځي ځکه اقتصادي ثبات بدون له سیاسي ثبات نه نشي راتلی او متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې افغانستان یو ډېره غټه فاصله لري د نړۍ سره وصل نه دی نړۍ سره ارتباط نه لري او موږ په یو نه یو ډول قراردادونه کوو حقوقي مشکلات بدون له شکل لري او ستونزې ډېرې زیاتې زه فکر کوم چې د منابعو هر قرارداد حتی په نسلونو باندې تاثیرات لري په داسې شکل سره باید قرارداد شي چې مخکې له دې نه چې موږ مثلا په قرارداد کې ستونزې سره مخ کیږو هغه پورته مسایل چې کوم دي سیاسون پی ډېر ښه پوهیږي د سیاسي خلکو کارمند غدای چې دا باید وکی جوړ کی. زه فکر کوم چې معدن کې مونږه چې کوم ظرفیتونه لرو هغه باید د خپل ابتدایي منابع لپاره یا سرچینو لپاره استعمال نکو. زما دید داده، زما فکر داده چې د منابع مدیریت او د منابع دوامدار استفاده دا تړلې ده ستاسې د ظرفیت پورې، چې تخنیکي ظرفیت دی، اقتصادي ظرفیت هم څومره دی، او همداشان په غټه کې بیا مسله چې ستاسې دا سیاسي ثبات څومره دی چې څنګه کولی شئ داسې
نور بحثم کیدلی شي. د افغانستان د قانون او صنایع وزارت پوخانه مرستیال ولی الله زدران هم را سره یو ځای شو. مننه کوو چې د هم زموږ بلنه ومنله، د هم په خپرونه کې را سره دی. ښاغلی زدران، ستړی مشي اگر چې موږ د خپرونې یوه برخه را وهلې ده، بیا هم د تاسو کوره بد چې د موږ بلنه ومنله. موږ په دې باندې بحث کوو تر اوسه پورې په دې باندې مخکې وغږېدلو چې د افغانستان د قانونو او طبي زیرمو په اصطلاح د اټکل او څېړنو او تحقیقاتو او د معلوماتو لپاره چې څومره طبیعي زیرمې دي، چیرته دي، په کومو شرایطو کې دي، سرویګانې او هغه عمومي معلومات څومره شته دي. اوس دې ته راغلو د قراردادونو په برخه کې، موږ له کابل نه داسې شکایتونه اورېدلي دي چې ځینو کمپنیو سره یا ځینو ادارو سره یا ځینو شرکتونو سره چې قراردادونه شوي دي، قرارداد د مسو شوی دی مثلا، په هغې کې یو بل شی راووځي، هغوی هم دا شیان ځان سره وړي. نور بحثونه هم وشول د قرارداد د حقوقي وضعیت او په دې اړه باندې. له تاسو نه که مشخص زه وپوښتم، د تیر جمهوریت په وخت کې ښاغلي مطفي ځینې څرګندونې وکړلې چې له قانون نه څه غوښتل د قانون لپاره، د لارې د یوې نقشې، د یو پلان او د یوې طرحې باندې کار تر ډیره پورې پر مخ تللی و، او دا چې څنګه وکارول شي د افغانستان د دوامداره اقتصاد په برخه کې، په دې برخه کې هم کار شوی و. مشخصه پوښتنه د ما دا ده چې اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې کوم قانون راسپړل کیږي، آیا دا په هماغه پروسې باندې چې تاسو پیل کړې وه، په هماغې باندې، د هماغې په بنسټ باندې دا پروسه تاسو باید منڅاری روانه ده او کنه دوی خپله یوه پروسه پیل کړې ده او د خپلو عاجلو مالی ضرورتونو د پوره کولو لپاره هغه زیربنا یا هغه پلان چې وو هغه ډېر په پام کې نه نیول کیږي؟
خان صاحب سلامونه. ټولو نه مخکې زه بخښنه غواړم چې ناوخته تاسو سره یو ځای شوم. یو شخصي ستونزه راته مخکې شوې وه، حل شوه. د پښتنه نام مننه، ډیره دقیق دا موضوع ډیره دقیقه ده، ځکه چې همیشه زه کله زه نظر ورکوم یا ځینې زموږ همکاران یا دوستان نظر ورکوي، همیشه دا پښتنه مطرح کیږي او همیشه ما دا ویلي چې موږ یو معما کې فعلا قرار لرو، ځکه لکه څنګه چې تاسو وویل په تېر حکومت کې د قانونو لپاره تګلاره جوړه شوه، بیا د همغې د تګلارې په اساس باندې نوی قانون او نوي مقررات جوړ شول، او تر یو حده پورې ځینې پرمختګونه موږ په دې برخه کې درلودل، ځینې تحلیلونه ترسره شول، د مارکیټ مطالعات ترسره شول، او د هغې په اساس زنځیروي ارزښتونه چې ورته وي د هغې مطالعات هغه باندې تحقیق صورت شو، باوجود د چې ځینې مشکلات هم او یا ستونزې هم موجود درلوده، خو بیا هم یو څه ګامونه اخیستل شوي وو. په اوسني حالت کې څه چې د تعصف فر دی، متاسفانه هغه دا دی چې اصلا دا موضوع معلومه نه ده. تاسو یادوري وکړه، اوس موږ مخکې اساسي قانون درلوده، اساسي قانون په رڼا کې موږ د قانونو قوانین او مقررات درلودل، که ښه وو یا نه وو، که ستونزې او خلاوې درلودې یا نه درلودې، اما یو حقوقي بنسټ اساس موجود و، د همغه اساس باندې نور اقدامات، تخنیکي اقدامونه، مالي اقدامونه او حقوقي اقدامونه ترسره کیدل. اما اوس موږ یو معما کې متاسفانه موقعیت لرو، هغه دا ده چې اوسنۍ اداره یا حکومت دا هم اعلان نه دی کړی چې تیر قوانین نافذ دي او که نه دي، حتی دا هم نه دي ویلي چې که چیرې تیر قوانین نافذ نه دي آیا هغه باندې کار روان دی او که نه دی روان. او دا اوس چې دوی کوم قراردادونه کوي، تاسو ما په نظر هم زه دا فکر کوم چې دا د اوسنی کوم هغه مالی ستونزې یا کوم ضرورت چې دی دغه په خاطر د عجلانه اقدامات کیږي او دا معدن ورکول کیږي او دا به پاینده کې هم ډېر ستونزې دا ولاړي کی نه تنها د دې ترڅنګ پاینده کې به موږ خپل حق نشو وخته ان تاسو وګورئ هغه وخت کې چې قوانین اساسي قانون او قوانین هم وجود درلود موږ په ځینې قراردادونو کې لږ غټ ستونزو سره مخامخ شو مساینک پاکله متفي صاحب خبرې وکړي مساینک باندې دا تقریبا دای دریمه لسیزه ده کدو دریمه لسیزه ده چې مساینک قرارداد شوی اما یو فیصد هم په هغه کې عملی کار نه دی شوی نو دا ټول بیا غوښتنځي راوړل کی چې دا بیا پاینده کې
مننه زدران سپدی ته براشو چې څه ستونزي پاینده کې ک قراردادونه دقیق نه نه راپیخی ز یو څلور اوریدونکو لرم کسم وخت ډیر کم دی لاوریدونکو غواړم چې لن لن خپل نظرونه را سره شریک کی وګدي خبرې دي نه کی خپل نوم دی واخلي او کوم شخص دی افغانستان دی طبيب زیرمو او قانونو پاړه باندې بحث لري را سره دی وای ز بیا مرته خپل میلبانی یادوم دی افغانستان دی قانونو او صنایعو دی وزارت پخانه مرستیال ولی ولا زدران دی را سره همدارنګ را سره عبدالقدیر متفید چی دی اقتصادي چارو یو خشنون کې هم دی او دی قانونو او صنایعو وزارت کې دی ویان پتوګه او همدارنګ په نور برخو کې کار کړی دی ډاکټر صاحب نعیم وردګ را سره دی دی قانونو دی برخي پخانه متخصص چې په دې برخه کې تخصص لري ملمانه په دې خاطر در معرفي کړل ک پښتنه یا نظر لري چې ورسره شریک کړي لومړی اوریدونکو راخلو څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړي وعلیکم السلام اتل سب ستړی مشه مهرباني وکړي
د کادر وطن ته محترم د ملمنو سمې وا پښتنه دا غوډه چې مثال د خبرې په افغانستان کې د سیرو د غازو د غستا کنس او دا خبر سره د ملمنو سره اولان ته محترم د ته پیلمن ولایت کې موږ هم بلته د غل قانون لرو دا وځ څنګه بربر د مار د ځخانه شنو لطالیا فاطمه او غادي ان ته محترم په تیر حکومت کې پاکستان د پکاچا کې توګه دا خوتي وکړي دا ډبرې وکړي یا څنګه محترم د مرکز له شرګه پر ازین عظمت پر حکومت باندې دا غږ چې مثال د لته کارخانه جوړې کې پاپریټي جوړې کې دلته دا خود رات خد چان جوړکان څنګه محترم د ملمنو سمې دا وا پښتنه چې د تیل او د دیس د افغانستان کې لرو کنه لران محترم دا پښتنه ده
مننه کو خغلی اتل هلمن نبل اوریدونکو ته ورزومې را باندې وکي څوک ولکم زه خبرې کوي مهرباني
تاسو ته ملمنو او ټول اوریدونکو ته هم پدې شپه
سلامت اوسې جوړ اوسې ستړي مشه مهرباني وکړه
زه اسمت لا افغانیار يم د هلمند د نمرې د یواد د قانون وړاندې اوسلاند کتنه یا نظر وړاندې کوم بیا څه پښتنیم پرندو سره وایم افغانستان د نړۍ یو هغه یواد چې وسم د قانون نه برخمن او غنی او ځان دي ډیر قانون نه د شانې نه ستړنې لپاره دي موږ اوس وینو چې د دوه د سپنورو د پاره کار ته ویل شل کال یا ارتو کال چې دلته جګړه موجوده و خو یې چا د دې کړه د پاره کار ونه کړي چې افغانستان قانون راووي البته خدای از موږ خوشبختي به چرتلین کې به موږ د دې نشي استفاده وکړو دا یلمن کې ډیر قیمتي مواد په 2008 کال کې د وخت ولسمه شه چامت کړی نو مې دی هغه راغلی ویلمن ته ویل ویلمن جان چې چیرې دا موټمه او ویلمن دې سپه خناشین ګرمسیل او د شول سالې کدار او زی من د نړۍ پرمخ د دوبۍ ته چیر دا شانی یو کوي هوا د دغه ولایت بلکې نو بیا تاسو د امریکان سره په جاروان قرار دادونه کوم موږ وی د لچاغي د خاموش او چپ پاتې خلل او د امریکایانو کوم مرکزونه قرارګاوی موږ فروغ سیمو باندې وی د یو مثال د شه د جوير د قرارګا د سوچم فروغ سیمو باندې جوړ کړی وکړل چې دلته دا مواد موجود وو او موږ د قانون رئیسلو هغه شواهد او نشي نشانی موري د لچ دغه شان رئیسلو دا خود موږ د علمن نبی وړه
پښتنه وکي د منګه وخت کم دی نور اوریدونکو منتظر دي
اعظم علمن د څنګه روحان کوم دبره چې واغې مملکت څنګه چاوریدونکو د مینونو په واسطه رئیسه کېدل مینونو ورپښتین فجاریت البته دا چې ښاغلی غنی ویل چې ما
نه تاسو غواړی چې د پوخانی جمهوریت د قانونو په اړه باندې بحث وکړي که پښتنه وکړي تاسو تبصره مونږ واوري د لا چې په پوخانی جمهور رئیس ویلی وو بیا تاسو وایي چې امریکایانو هم ځینې قانون استل دا تبصره واوري دل شو که تاسو ټول د شلو کلونو باندې بحث کوي خبره وګدیږي وخت کم لرو مې روانې وکړي
بله اسامه سي نو اوریدوم توخ ور کوم نو ش چار ولری
مننه کو سلامت اوسی یو بل اوریدون کی امره خلو نو نور بیر تخپل ملبنو تر اگرزو چی وخت را کمیږي مهرباني وکي څوک لکم زای خبرې کوي
انزر سلامونه
وعليكم السلام سلام مش مهرباني
او مننه البته ملبنو ته سلام نو محمد ابي احمد يم بغلان مزنګ ور جوړو شي البته کنو پکله خو ان شه بلکه چې تاسو جوړو ته باندې سبا ګورو یعنی دغه وړه کوي تقریبا د څه پکره دا غشل کلو چې او یې به چې دا کار باندې کار شروع د دغه کار باندې کار شروع یو ان زه په دې څه پکره چې یو څا باندې جوړ کړی کار په حساب باندې دا پیسې د کار پیسې دا باندې جوړ شو یا څا جوړ سره دی بوله پر کوي ته تقریبا یو صدق جوړ شو یعنی د څه پکره چې حکومت دې ځان ته حکومت کړی چې څو ځان مړی ځان مړی چې دا حکومت څه پکې بوله ځان صاحب نه لا ته نه په نظر شه دا خو دا اوسنۍ حکومت باید کوشش وکړي ان زه چې دا قانون باندې کار شروع کړي دا پیسې وسره دا سره کو باندې دا بیا غوونه باندې
مننه مخکې خاغلی متفی امدا خبره وکړه چې دوی داسې غوښتل چې په قانونا په موقته توګه نه بلکې په ګډمحاله په توګه روباسي او یو دوامدار پانګه باندې بدل کی. متاسفانه چې د مونږ وخت کم شو نور اوریدونکو نشو راخستلې بيخي مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای یو بل اوریدونکو هم دې کلند خبرې وکړي.
سلام علیکم ورته څنګه په خیره
سلامت اوسې مهرباني وکړئ نظر مو وایې د خبرونه موضوع د قانون
مننه په لاندو نظر سره شریکوم محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم. ماول محترم ورور دا یو سیستم چې برابر سیستم کور ودان چې مشت زنګوي خودلته دا یو دار اوریدونکو چې دی باید خپل برنامه باندې زه فروسی زکه چې وس تافرار اوریدونکو چې
مهرباني وکړئ دا ستونزه به حل کو دې سره به پراتلونکو کې دا موضوع حل کو د قانون او صنایعو په اړه باندې کڅوایي د او بخې د قانون په
اړه لاند نظر دا غوي لاند نظر به دا غوي ورور چې دا دانل منو ته ډیر سلامونه وایم او په چیر نظام کې خو د سوي جنگي حالات شای چې تناسه قانون به سره ورسوي یا باندې ورسوي خو وس ان شاء الله لکه دا ورونه چې وله وس امادګي ورته نیوتای ده بهر ملک ته نزي ان شاء الله د افغانستان په روان باندې استفاده نه خستکیږي
نن نن بازار یو نظر ورور مننه کورم آباد زه خپل ملمنو تر اعظم ورستی پختنه کوم او بخی ل ډاکټر صاحب نیم وردګ نه کلند خبري را سره وکي د پاو خبرونه پاوله برخه کی ټلیفون قطع شو په نور خبرونه کې بده ته بیا ډیر وخت ورکو خغل وردګ لند راته وای چې تاسو فکر باندې د افغانستان د قانون لپاره د قانون دی او متخصص په توګه د تاسو څلور سپارښتنه به شي چې څنګه کېدلې شي چې قانون په خاطوګه مدیریت
شي. مخ نظر د افغانستان یو پټه خزانه ده. تنه د میسو بعده نه د افغانستان کې د طلا معدن نشته. ګاز، نفت، د وسپنې معدن د موږ په ټول دنیا کې اول معدن دي چې 10 میلیارډ تن ذخیره لري. 10 میلیارډ 10 میلیارډ تن ذخیره لري چې هغه 1000 متر ټوټ د مزکه او 3000 متر جګ چې دا ټول د کوور په شاله پروب کې پروت دي. غایب دغونه متاسفانه چې د مور ویدلې دي د اوس په دی وختو کې د زغال او معدن او باس یغه د کوشته هغه ته ورکی دي په باندې د مصرف وی غیر تخنیکی نیم ګاز نیم زغال ورځوی او نیم هغه زغال چې دی هغه خلی اویده کې به موږ څنګه کوو دا سیم خپل باید هڅو چې معدن استخراجوي باید ټول مسائل په نظر کې ونیسي د استخراج فضوله مواد یې فایده مواد یې در ټول. مګر متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع نه ده اوس نشته ده هغه څه چې ښه شی دی هغه اخلي هغه نیمه ده او خطه غورځوي تا خو د یو مملکت په اقتصاد کې در ډیر سخت رول لري. یو معدن چې استخراجوي غوته باید چې تسربې کړی او هغه باید مکمله مطالعه وکړي چې چیرته مواد فوزره ورځوي دوله کوم شاور استفاده وکي. مګر متاسفانه په افغانستان فوس نشته. زه فکر کوم چې وزارت معدن کې هم دغه کوم قانون نشته دی چې خی و پوسه او خراب پریږده. وروره معدن چې څوک وباسي باید د الف نه تر یې پورې د یوه تر سلو پورې فیصدوی پورې دغه مواد چې تر څو چې موجود دي هغه باید وباسي. یو مثال درته وایم په شوروی اتحاد کې په قزاقستان کې یو معدن و د مس د وسپنې معدن چې هغه معدن په تخنیکی تو به اصل نه و د وسپنې سره یورانیم و تیل و هغه نه حساب اول هغه یورانیم د کوم منطقې په خلکو باندې دومره تاثیر کړی چې تر اوسه په ټول سرطان مرض وخت دی. چې په افغانستان کې به حرکت نشي که و باسی ای پای تخنیکی و باسی
من نه واقعاً چی دی واقعاً چی دی قانون سره چاپریالی ستونزې تر ډیره پوری مطرح دي زله اوریدونکو هم درنګ خپل ملمنونه یو معذرت غواړم چې د قانون او صنایع وزارت نه دی بلکې د قانون او پټرولیم وزارت دی او هله ده چې دغه تیروتنه راتره وبخي خغل متفی تاسو د موږ دی اوریدونکو په تفسیرو او نظرونو باندې کوم تفسیر لري په ځنګړی توګه ځین انتقادونه موجود و دا خبره زیاته کیږي چې بهرنی ځواکونه زیاتره په هغه ځایونو کې میشتو لکه داسې یو مت خوندې یو خبره مشهوره ده چې چیرته چې قانون و په داسې حال کې چې د قانونو استخراج له دې ځایه تر امریکا پورې د خامو موادو انتقال او دا وړل څومره ستونزمن دي خو بیا هم که تاسو په دې څه تبصره لرئ او مجموعه کم که خپلې خبرې راټولې کړئ مهرباني وکړئ متفي صاحب موږ د تا غږ نه اورو مایکروفون هم بندې غالبا
زه فکر کوم چې د افغانستان د اقتصاد ضرورت دا دی چې موږ د منابعو مؤثره ګټه واخلو دې لپاره ضروري دا ده چې موږ د خپل منابع په ډېر پراخ سوچ سره مدیریت کو او دې فرصت نه ګټه واخلو دا کېدلی شي زموږ لپاره یو ډېر ښه دغه اقتصادي ثبات زموږ لپاره د زمینه برابره کړي چې موږ سیاسي ثبات ته لاړ شو که چیرې موږ سیاسي ثبات نه اقتصادي ثبات نه نشو راتللی موږ له دې خوانه ورتللی شو مثلا اقتصاد کولی شي د افغانستان خلک سره راټول کړي د افغانستان د خلکو ضرورتونه چې کوم دي مثلا خلک کار ته ضرورت لري خلک ډوډۍ ته ضرورت لري خلک عاید ته ضرورت لري د ورځني ژوند تیریدلو لپاره ضرورت لري پاک اوبو ته ضرورت لري دغه شان موجزیستي کوم تاوانونه چې رسیږي د دې د بدیل ته ضرورت لري معیشتي بدیل ته ضرورت لري دا ټول د مادن سره تړلی بحث دی زه فکر کوم چې د مادن نه باید په یو ملي کچه او په پراخه کچه باندې د افغانستان د خلکو لپاره ګټي زمينه په هغه وخت کې تاسو برابرولی شي چې تاسو هغه هیوادونه چې هغه د مادن تجربه لري د هغه تاریخچه صرف وګوري قوانین ځان لپاره یو ماډل دی افغاني ماډل دی افغاني سوچ او فکر په اساس باندې یو داسې ماډل چې موږ څه ډول کولای شو د منابعونو ګټه واخلو او دا منابع څه ډول کولای شو په دوامدار اقتصادي پراختیا باندې بدل او د دوامدار اقتصادي پراختیا لپاره بحث په دې خاطر مطرح کیږي چې په نړۍ کې چې کوم پرمختګ روان دی مثلا د صنعت په برخه کې مثلا د ټکنالوژي په برخه کې دا ټول ضرورت لري منابع او د منابع په اساس باندې دی یعنی کومګه د هوادونو سره اړیکو هم تاسو ته بحثو کوي نړي کې دغه اړیکې چې د نړیوال اړیکې دا صرف د دې لپاره نه دي چې دا صرف یو ایتیکل بحث یو اخلاقی بحث دی د اقتصادي بحث دی اقتصادي فرصتونه دي په نړي کې فرصت دی افغانستان له دې فرصت نه د مادن په واسطه باندې ګټه اخستل شي دا په هغه صورت کې چې تاسو یو ډیر واضحه تګلار ولري تاسو د دې لپاره یو ډیر مشخص او یو بین المللي سټانډرډ په اساس قانون باندې غشان منابعونه نظارت ولري او د منابعو اقتصادي ګټي د اقتصاد سره د سوت تړل شي چې ټول بنسټونه لکه د صنعت په برخه کې لکه د زراعت په برخه کې ضرورتونه چې د خلکو پوره کړي مثلا زه یو لړ مثال په عامه اصطلاح کې ورکوم مثلا په هلمند کې یو کاروندګر دی او د هغه کاروندګری ده نو دومره صلاحیت باید په یو دولت کې چې د هغه د کاروندګرۍ لپاره کم مدرن وسایل چې په نړۍ کې په منطقه کې اوس استعمالي هغه ته ورسیږي او هغه په خپل کاروندو کې تر څو ډیر حاصلات
باندې کوم متیر په وخت برا کمی دو شو کورم بعد خدام سلامت لره خغل زدران تاسو راته دا وایي چې آیا دغه وس چې کومه پالیسی روانه ده دا وس چې د قانون سره کوم برخورد یا چلن کیږي په کوم بنسټ چې استل کیږي دغه هدف یا دغه څه چې خغل متفي وایي ام دې لوري تر روان ښکاری تا ته
مننه ان صاحب ماته نه ښکاري چې دا هدف به ترلاسه شي په دوه دلیلو باندې ځکه چې یو خو تخنیکی معدنکاري نه روانه په لنډمهاله عوایدو او ګټو باندې تمرکز روان دی او بل دا چې مخکې مو یاد کړو حقوقي خلا وجود لري دا په آینده کې ستونزې زیږي او په دې توګه چې کوم کان کیندنه روانه ده د قانونو عمر هم را لنډوي او په آینده کې هم بیا دا نقص دی نو زه په لنډه توګه فقط غواړم دوه خبرو باندې خپله خبره خلاصه کړم یو دا دی یو عام خلکو ته دا متوجه ده زما خبره ده چې اوس خو د ټکنالوژي اثر دی زما پوښتنه د خپل هیوادوالو نه ده افغانانو نه چې د خپل طبي زرم پارزخ باندې مونږ تاسو باید پوه شو د لندو ګټو او وایدو نثیر شو او او د ډیر اسانه د اوس د انټرنیټ دنیا د مونږ ډیر اسانه کوي شو خپل طبي زرم پاکله معلومات ترلاسه کو. زما وختونه دا چې مونږ قانون او مدنونه لکه مونږ افغانان عام خلق ملت چې خپل کور او پټی ساتي همدغه څه باید د مدنونو او قانونونو نم باید ساتنه وشي کچې رغړو چې د دینه ګټه ترلاسه کړو. او حکومت ته زما خبره ده د اداره ته زما خبره ده چې باید حکومت اداره د حقوقي چوکاټ چارچوب لرلو سره د اوسنی مارکیټ په بین المللي په نړیوالو توګه کوم مارکیټ او اصولونه چې دي اصل او معیارونه چې دي هغه سره باید ځان عیار کړي. دا زما دوی خبرې دي مننه.